د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو نایلان شوی سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ. هغه په کیف کې ویل تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. د طالبانو لخوا تېره شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستاني عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سردي ولسوالۍ کې نښته کړې ده. نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې لګول شوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د طالبانو د مالیې وزارت ادعا کړې چې تیرو یولسو میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. دغه وزارت نن په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي سږکال د څه باندې 21 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
5%
ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو زنوري نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نویو پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هېواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا پر اقتصادي زونونو د پوزي اډو بدلیدل به اغیزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او د ته په پام چې پوزي اډې د پوزي اهدافو لپاره د پوزي نورمونو او نورو پوزي اړتیاو ته په پام په تیره په ډیرې له خارونو لري پرتو سیمو کې جوړې شوي، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتونکې اسمت قانی ته بلنه ورکړې ده. دوړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې وویل دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړې شوې دي، آیا بدلول به د ملکي اهدافو لپاره اسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او معسر به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران اسمت قانی صاحب ته هم داسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2020 کال کې را برسېدو سره طالبانو یادولو کړې چې دلته به له ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کېږي، خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له بګرام ووتل اول ته خپله د وخت ولسمشر اشرف غنی هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو د لیدله، دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره زاید چالت ډیر برخلیب کې شاید زندانونه می شفخانه یا روختون هم ست کې او ډیر قوی کار کوي. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر هم کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات رنگ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پریکړه چې کورنۍ جګړه ورباندې وکړي. د امریکایانو بیا هم کور آبادي چې که څه هم ځینې دوی هم وړاند کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره که په نظامي برخه کې او یا هم که په ملکي برخه کې دا چې کار تر سره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوې دغه نظامي اډې له ښارونو نه وتلي دي، زه باور لرم چې کچېره واقع د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوز لري، دا ډېر به د وسوال پوز د ادارو یا د قطاعت یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. لبلې خوا داسې اوازې شته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډر اوې میدان کې ځینی خارجي ټانکونه لیدل کېږي او همداسې په قندهار کې الوتکې کینی خارجي او هلته هم داسې تشویشونه د خلکو سته له پخوانه. او بله چې تر کومه ځایه چې ځینې نظامیانو سره زه اړیکې لرم او نوم یې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي دا به خاص د خارجیانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد کېدو لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي، ځکه چې تاسو ویلي د چینایانو په تجارانو باندې په چپه مستون کې حمله وشي، نو دوی د دې خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خوتیږي ته ځوی کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوی دی او دلته خو ته لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران تم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاده شته، په قندهار کې، په لوګر کې، د
شنګ په باندې ولوي اډه پدې به خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوزي اډو کارونه پیلېږي، خو دا هم تر اوسه نه ده څرګند چې د دې کارونه به څه وخت پیلېږي. بیا به هم د بحث ته دوام ورکو. اسمت قانع د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوي؟ آیا دا به مؤثر وي په اوږد مهال کې؟ ګټې به څه وي او تاوانونه به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من نن نوری صاحب اندر صاحب تفسیر د لوره نو ز فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس غ اقتصادي زونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونه لته جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، واده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغوی سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هېڅ شی هم نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه وي خو موږ اقتصاد نه لرو په داخلي لحاظ خطه باندې، یعنی موږ دغسې څه نه لرو چې موږ یې تولید کړو. زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره داده چې باید په حیدتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوی وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار سیادغه کې ورته وای. دغه سره په چار برجک ولسوالۍ کې د نیمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره دغه وویل اندر صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه دغه کې، نو داسې که کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي ځینونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور علی النور ده، دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو، او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ورنه لرو او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي، نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده، د افغانستان په کلک ضرر ده، او موږ نشو کولای شي د بازار څخه خوند غته ترلاسه کړو. او د دې لپاره خو باید پوځي اډې په دغه نوي ار چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅو هغه باید په مو او دغه ته نږدې ووسی دا چې یو اړي بګرام تر اوري له دغه څخه لا اجګاکس خو اوس په نراوري یا لا لا اینکس خو د میسو د بری راوري او دلته دغه کې یا نور منرال نراوري د خو دې دغه د په مو ځای کې ورته دغه سي الته باید د استخراج لپاره په 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 معاصر تخنیک برابر یو دغه سي دغه وجود ولري دستگاه وجود ولري یو تخنیکی دغه وجود ولري د ظرفیت وجود ولري سي دغه مدنیت دغه کې نو زه په ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته دا
تاسو پیچلی بولی
خبره دغه سي
بله قانی صاحب
بله فکر کوم چې پیچلی
بله قانی صاحب بیا هم د بحث دوام ورکړو دغه د اقتصادي او سوداګریز ارخ لپاره دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخش حافظي څخه په مرکه کې هم پوښتله البته ځینې پوښتنه مې ځینې مطرح کړل لومړی متر یو پوښتله چې اول دا چې دغه پوزي اړډي اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي یا دا به اغیزمنې وي کنه ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمایشګاوې نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظ صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دی او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن، او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دی چې ترسره شي، اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي وده لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
از رخش حافظی و قانی صاحب تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوزي اړي پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي. ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړه چې ډېری دغه پوزي اړي له ښاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي، له استراتیژیک پلوه لري دي. کله ښاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نه کړي، موږ افغانستان اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده، په مالداري باندې ولاړ ده، څه فکر کوي چې کچېرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوځي اډې دي، آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي؟ هغه چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات به تر دغو اډو پورې ورسیږي؟ که سم تر اوسه پورې ګونګه ده، یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کومو اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي؟
زه ګورم دا کېږي چې ته په زراعتي سکتور کې یا د مالدارۍ په سکتور کې یا د لایو سټاک یا د خوراکي موادو تولید په سکتور کې دغه خدماتو ته دغه ولرو اړتیا ولرو یا دغه خدمات دغه کو بنسټیز کو یا ارګانیک کو دغه اساسات تر واړو اصلي دغه تنظیم کو، نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه د سیبل د افغانستان یو زراعتي ملک دی، کولای شو ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کړو او دا هلته نړۍ را دغه کو یا اته تر دې پورې زه دا دغه کوم. اوس ګورئ اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره. موږ به اسرائیل هم نه راول، اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیثه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه ده چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه او انتخاب چې دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ده، سرتاسري امنیت په پوځي اډه کې سوداګر څه کوي؟ پوزي اړه کې به جنګالي وي جنگونه به یو
حالت بل بل
کنيستر پوزي دا مثلا لاندو یې سره یو دغه یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده او که چیرې صنعتي ځونکي موږ دا غواړو اول صنعتي ځونکي صنعتي ځونکي د زبګي صنعتي دغه یو نټونه دلته نسته کنه د صنعتي دغه لرو پارکونه لرو په هرات کې صنعتي پارک لرو په کابل کې صنعتي پارک لرو په کندهار کې تقریبا دغه شته د دې لپاره مخکې د دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو د صنعت د څاپ د اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطعا نه لرو تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه و دغه ته شیطان فراخ ته ناست یو نو موږ به څه خیل وکول سي د دومره پاور دغه پیدا
بله قانع صاحب مننه
انرژي پیدا
بله بله خانی صاحب مننه تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې اوس افغانستان نسبتا امن دی نو څل ضرورت دی چې مثلا دغه پوزي اړي اوس په دغه اقتصادي هغه باندې بدلیږي خو راځو دې موضوع ته چې اندر صاحب که تاسو تدرشو هر هیواد اتمن خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلات ته په پام سره هر هیواد پیاوړي پوز ته ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي په دغه پوزي اړو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره د افغانستان د راتلونکو پوز لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي کېدای شي چې په راتلونکو کې د یو منظم پوز لپاره ورڅخه استفاده وشي
مننه کوم ډېر هغه پښتنه ده زه ورسته یو ورزم د آذربایجان څخه یو خبرته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سم کېټول لپاره دا د دوی انتخاب کړي نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې د قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي ځکه افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی نور سیاسي تعاملات ته کې خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخلي کې به موږ ته نور ډیر ځان په مخ کې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده راځم تاسو پښتنې ته دا تاسو پښتنې ته راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې د دې حکومتونو حق ده چې یو واده یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده ترو کې اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ ته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډي وي اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی البته مکتبونه او پانتونونه کار کوي نو د دې حکومتونو وظیفه ده خو زموږ د پاره چې اردوم جوړ نه ده پوزم جوړ نه ده اوس په جوړېدو کې ده او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونی په ملیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونه کې قرار لري لکه د باګرام لکه قندار لکه همدا د بلخ کې دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري خو که چیرې د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار تر وخت شي نو موږ به ډېر نور اقتصادي ګټه کړي که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوز لپاره دغه چې اډې او یا همدغه چې ځایونه جوړوي دا په خپله بیا بل مصرف د لوی مصرف ته کوي
بله من نه قانی صاحب تاسو د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست بله قانی صاحب بله قانی صاحب
بله صاحب سلام علیکم
بله و علیکم سلام قانی صاحب لکه زمونږ تاسو ټلیفون لکه چاړي کې پرې شوی وکه څنګه تاسو زما واوري د پښتنه مو واوري ده
نه نه اړیکه نه پرې شوی اړیکه پر ځای و
منظم پوز نه لرو ښه ده چې دغه اډې چې ستراتیژیک موقعیت لري او ډېر مصرف پېښوی دی ډېر استحکامات او تاسیسات په منظم او درست شکل باندې جوړ شوی وساتل شي د راتلونکي پوز لپاره ځکه چې ممکن په آینده کې بیا هم که پوز منظم جوړیږي لویږي پراخیږي همدغسې اړو ته اړتیا ولري
بالکل دا د دفاعي استحکاماتو درلودونکي دي دغه اړې که چېرته موږ وکولای شو چې په آینده کې ډېر لوړ دفاعي اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو د ولادتو اړو سره به دغه اهداف په تعقیبولو کې ښه کار واستل سي او دا بعد خبره ده ځکه دا بنسټونه په دفاعي شکل په پوځي شکل باندې او په نظامی شکل باندې ودان سی بیا او دو دغه او بل په لور سره موږ په دغه باندې دا په ډېر لوړه کچه او په ډېر لوړ تخنیک دغه سیمې دي. داسې معنا لري لکه موږ چې په 15 روپۍ باندې ځو په یو پایشتار رستوران کې ډوډۍ خورو او هلته دغه کېږو. دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ شوي دي د اړتیاو په بنیاد باندې. او موږ په دې درېمې نړۍ جوړ ډېر فقیرترین ملک یو. هغه یو داسې ملک و چې ابر قدرت و دې لپاره د هغې استخباراتي اهداف درلوده او د سیمې لپاره راغلي وو. موږ دغسې ناوړه اهداف د سیمې په وړاندې هم نه لرو چې موږ ځینې استخباراتي موږ ډېر عجزه خلک یو. موږ غواړو چې دا رقم دفاع وکړو چې خپل ځان وساتو. نو دغه دغه کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې زموږ په آینده کې زموږ په ګټه راشي دا ډېر لوړ لګښتونه غواړي. او دغه لګښتونه زموږ په وس وسم نه دي پوره. او د دا که سبا ته موږ دغه وکړو پیشرفت وکړو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولی. ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړې کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای شو چې خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې او بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي. دا دې بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو دغه لپاره هوایي پوځ لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغسې ده د شنډن هوایي اډه سې ده زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي. تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغسې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ور نه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده د هغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې کړه چې کمبله کوچنۍ وي او موږ پښې په دغه هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغل ټغر ور یخوا ته ور وزغلې وي او هغې خوا سره بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خک شي یا بل څه دغسې بیا یو دوی جنجال وي. نو زموږ زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقوی لپاره داسې کار واخیستل ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي. افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې سیمې د اړتیاو پر بنیاد باندې موږ نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم او اهداف لرو. موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو خپل دغه د خپل ځان ساتو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانی صاحب. دغه ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب قانی صاحب یو خپ موضوع هغه کړه چې موږ د خپلو اړتیاو پر اساس باندې اوس افغانستان چې دغه سي اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. خلک بي وزلي ډیره زیاته ده. ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلي دي. نړیوال پانګونه تزړه نه کوي په افغانستان کې. په دغه سي یو حالت کې دغه سي له مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان اقتصاد په دغه سي سویه باندې په دغه سي لویدلې وي آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالته به ډېر ژر ووځېږي او نړیوال به دلته پانګونه وکړي یا به یې په رسمیت وپېژني ډاکټر ورکړه به له نړیوالې ټولنې سره زیاته شي؟
زه په دې اند یم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. که موږ د زغال سنگو یا د سکرو د ډبرو تجارت وګورو چې پاکستان سره ډېر ژر شروع کړ. له پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي. همدا چې نور ډېر تجارتي کنټکونه له ترکمنستان له چین له پاکستان له نورو هېوادو سره روسیې سره وشول. دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کې دي خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او د دغه اوسني حالت نه د وتلو په خاطر باید هلې ځلې وکړي تر څو په عمومي ډول یو قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتي کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده. چاهې دا کوم پلان ده؟ دا استخباراتي کړنه ده. ځکه او بل خوانه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کی چې ډېر ژر بډه پاوړ پیاوړی اردو جوړ شي. دا د کوم مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیساری کې موږ خلک ولې چې پروبات ولاړی تذکری کېدل کیږي دوی پوسټ جذبیږي له هر قوم نه له هر قشر نه له هر ولایت نه. خو دا چې معلومیږي چې د پردې شاته په شدت کار روان ده. افغانان ته خبر نه دي زما ډېر ملګري هم ځان کوم یو دي کې استاد چیرته کوم یو دا نظامی زکتی کو دی آیا دا خارجی مشاورین دی د سرکار کې آیا دا مولا صاحب خپل دومره په اردو کې په د دودونه او داسې د اصولنامو د مرامنامو نه داسې د جمنظام نه خبر دی چې داسې پېژنه جوړېږي. دا ټول موضوعات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري کورې ودان شو دوی راوسره، خو اوس د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرې نه د وتلو چې د ټولو نړیوالو خوا نه معاصره ده، له دې نه باید ووځي. بیا دغه موضوعات هم کېدای شي چې دغه نظامي اډې که چېرې زارت نه و اردو ته کېدای شي چې تجارتي بخشونه ته جوړ شي، مګر اوس چې تجاران تښتي یو چینایان راغلي بیا یادونه کوه چې په مېلمستون انفجارات وشول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډارېږي، تجار وړاندې نه راځي. او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده وشي او ډېر ښکلي ځایونه دي په ډېرو جګو پسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي د تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید طالبان پکې پیش قدم شي واقعاً غواړي ښه حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانع صاحب، دا د افغانستان وروستیو لسیزو جګړو ته زیر شو، ډیر ځلې چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پوز مخکې ړنګ شوی دی، د افغانستان داسې ویل کېږي چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پوز ولري. فکر نه کوي چې دا هم د ځینو شاید ښایي لخوا داسې یو هڅوي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نه شي په اوږد مهال کې؟
ګوره، دلته ستا نیابتي استخبارات ستا دغه اهداف ستا یا په اصطلاح باندې پراکسی دغه ستا ټارګټونه ستا په دغه سیمه کې موجود دي او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسی حالت وتلي دي، او کله پراکسی حالت وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوهه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نسته را سره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسی وار روان دی، یو حالت د پراکسی دغه دی که نه د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې یا په اصطلاح په تاجکستان کې یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کشف کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت د هغه استناد وکړي، د افغانستان د یو حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو قدر باندې تر دې اندازه وایي دا کافر دی. یو څوک په مسلمان نه وي، انجینر بي دغه بي بس سبب باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. یو ډاکټر به وي هغه ته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې د شبخانې د لابراتوار امیر ملا مقرر کړی. نو ته بل دې ورونه سره څه کوي؟ په ورته دواوې کوي، شپه ورځ په دواوو خوله پریسلسی پرسویدون سندای وسی یا رب ہدایت ورته وک دی له ہدایت من دی وی صاحب من بل خواته روان. نو زک کنا کو سی دغه دی بغ دی دمر صفه دی په حاکمیت کې وکول شو بل پراکسی دغه څو وز کنا دغه پراکسی ننګون وس خل د پراکسی خطرونه وس خل د پراکسی چیلنج نه خو ګرین زک دی یو ملی دغه
مننه
دی یو ملی قوت دی را پورته کول یا دی یو ملی باور یا دی یو ملی اعتماد د راجګېدل جوګان دي په پیګر سه ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګ کو. فقط د دې ټول تمرکز په دې را مدرسې دی ویل دا یا نمې دی ویل بس نو تاسو
مننه قانع صاحب
مدرسې ویلي سراج په فوز کې کار وکړ دا خبره انحصار باندې څنګه
مننه کور ودان خبريال او د سیاسي چارو کتون کې اسمت خاني او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره انګړون وکړ. مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ.